نشي و چې د لومړی ورځې د زر تنه مسافرینو در لګول نو ورسته دوی په عمومي ډول په ټولیز رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولای شي چې افغانستان ته بیرته ستان شي. دا اعلان چې د یو خانه د مسافرینو ډیر هجوم او کنټرول و نشو
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخ یا لمدې درک نه رامنځته شول هغه مشکلات سو
لدی عمل یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې د مسافرینو ځنډول او زجر په پورې غړ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په اوږدو کې د خاصدار د خوانه وو چې دوی وزوریدل دوی د مسافرینو ځای ځای پیسې واخستې. موږ سره هغه ویډیوګانې شته دی هغه اسناد شته دی چې خاصدار د دې خلکو نه پیسې اخیستې دي پازاب کړي دي شپې په لارو کې پکړې دي ځینې په غرونو واوختل او بالاخره تر تورخم راورسېدل. بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راواوختل دوی لږ تر لږه د وو نه تر 8000 تنو مسافرین سکرین نشول دوی معاینه نشول دوی حتی په پاسپورټونو کې دخلی ونه وهل شوي دوی راغلل او په خپل سر باندې دلته
زیارمل صاحب نو څه فکر کوئ دغه وزره یا تزره یا شاوخوا تزره کسان چې دوی سکریننګ هم نشول او هغه تشخیص هم نشو د کرونا ویروس دغه ویروس به انتقال کړنی افغانستان ته
فیصدی په حساب کې چرته د ارقامو خبره وکړو ممکن په وزارت زر کسانو کې د کرونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی لیکن د لمړی ورځې زر تنه چې مونږ کوم سکرین کړو په دې کې د کرونا مشکوک ناروغان نه ول دا چې په دې نور 8000 تنه کې به څومره وی څومره بنوي هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي هغه ده چې د کرونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راښکاره کیږي او بیا ډېر په تدریجي ډول راښکاره کیږي او کله کله سکرینینګ چې دی هغه په خپل دغه ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب دغه خلک چې راغله راوختل له پاکستانه دا خو باتمن مشخصي وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډی د مشرقي د ولایتونو
نه دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب جوزجان کندوز مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو
زیارمل صاحب په مجموع کې په دغه سورزو کې څومره خلک راوختل په مجموع کې
نه د زره او شاو اته سو شاو غو یعنی تقریبا سکان 30000 افغان مسافرین راوختي
او اوس هغه د قرنټین په کمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي
اوس موږ سره د قرنټین په کمپ کې حتی یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې زر تنه قرنټین کړی و چې د لومړی ورځ په پای کې د جرات مابل سمشره او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شو چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کړي د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي دومره مصارف نه دي شوی
څومره شوی دي زیارمل صاحب څومره مصارف شوی
د دې اټکل زموږ زینشم کولای زکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتي دي په جلال آباد کې خریداري شوې دي دلته راوړل شوې دي او دلته هغه اجناس موجود دي یوازې په لومړی ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې تاسو هم غړی یاستئ د تورخم ښاروال یاست دغه باندې موږ سره په تماس کې ځینو انتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او ستاسو نوم هم اخیستل شوی دی د دغه موضوع د برونوال لپاره تاسو وایست
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوي دي د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی د دې د مشرۍ لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوي دي سند رانغستل شوی دی او بیرته د هغه اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل دلته سټاک شول مغلاک شول او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او ز پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پندمایندګۍ د جناب والی صاحب پندمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو دغه اجناس د پخوانیو لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږ په 15 د پولیس انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینې مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې وه په تورخم کې، ولې؟
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه، د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین نه په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شوی او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استرار کمیټي او جناب والي صاحب په حکم تړل شوي وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاص وو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړی وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي. دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1991 او 92 کال نه تر 93 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه مو خپل کرایي مالی د غواړو، د دوی مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، وروستۍ پښتنه دا چې پلان دولت وایي په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم، د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوی ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دوکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم تر اغله، دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د اموال انتقالي او د لار نه به د اموال جلال آباد ته ځي.
ډیره مننه جناب زیارمل صاحب. کورم ودان
ازادي رادیو لوونه ترو
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد به بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خو غورته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سپتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتابم واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه سپت کا خیره، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم د ټکنالوژۍ په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان سپتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر سپتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه زه له مخې نه وایم او هغه ښه زده کوم او بیا څو څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اورېدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
که چیرې یو محصل ونسی کوای په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوای چې راسي صنف ته حاضر سي نو دی کوای چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نسی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دی نسی کوای چې حل کړي نو دی کوای سي چې برته د استاد لیکچر واوري دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې واوسیږي هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسوي که چیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړی وایي که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پریک دی ټولګي ته باید تک بی ګټي وي.
دلیل هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو بیا موږ ټولګي ته تک بے معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره ای وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي او کله چې همدغه لیکچر دای په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته ملګری کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي بلکې د خپل ټولګیوال نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی